سلامونه، ستړي مشي. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو د ازادي رادیو د خبري مجله هم د شی بعد ازادي رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. مجله په خبرونو پیلو. نن د ازمري څلورویشتمه د اګست 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په همدې ورځ کابل ونیو او جمهوري نظامي چې د 2000 کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي یرغله په مرسته د دوی د تیر ځل واکمنۍ پر ځای واک ته ورسېده وپرځوه. د طالبانو حکومت که هم د سیمې او د نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري، خو هیڅ دولت په دې کلونو کې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تېر دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شوي دي او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وږو وړو خلکو شمیر له 9 میلیونه واوښته. طالبانو هم دا راز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د دینی عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی دی. د ازادي رادیو د مشال څانګې د راپور پر بنسټ د پلاوی طالب لوري سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی او د اګست 13 به هلته وي. د پلاوی مشر مولانا محمد طیب قریشي مشال رادیو ته وویل د پلاوی د سفر هدف د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ نندریو ته د پای ټکی ایښودل دي. کابل ته د پاکستاني دینی عالمانو سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو پر افغان طالبانو نیوکه کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان ته په افغانستان کې خوندي ځایونه ورکړي دي. د پاکستاني چارواکو په تازه څرګندونو کې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر پرون ویلي پاکستاني طالبان دي د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد نه کاروي. طالبانو بیا د پاکستاني چارواکو دا تورونه رد کړي دي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنۍ واکمنۍ کې د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې ویل طالبانو پر افغانستان د واکمنېدو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي، خو دا د دوه کاله وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوي دي، بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړي دي چې وخت په ډېر ښه وضعیت کې وي. سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حملو د غیر قانوني نیونو د خزینه خبرې لانو پر کار د محدودیتونو او نور موارد یادونه کوي او لنډیواله ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي څو د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او پرنيکټي چې افغانستان یو ځل بیا د رسنۍ او آزادۍ څخه محروم شي. روسي نن د اوکراین په لویدیځ کې د توغندۍ یو لوی برید کړی دی چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 3 کسان پکې وژل شوي دي او ګڼ نور پکې ټپیان دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي له سمندر څخه وشتل شوي د روسي 14 کروز توغندۍ هم نسکور کړي، خو وایي یو شمېر یې د ناټو د غړي پولنډ سرحد ته نږدې د لویف او ویلنون سیمو پر ځینو ښارونو لګېدلې دي. د دغې سیمې والي وایي پر خپل فیسبوک لیکلي دي چې دا 3 کسان په لوڅک ښارګوټي کې د لګېدلو توغندۍ په چاودنې کې وژل شوی دی. چارواکو ویلي دي چې په لیوف کې د توغندۍ او حملې اساني زیان نه دړولې، خو د استوګنې څوګدانې سوځولې دي. او د ایران د پلازمینې تهران په یو لوی بازار کې نن اور ولګید خو انساني تلفات نه لري. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د تهران د اطفایي د ادارې د ویاند له قول راپور کړی دی چې نوموړی وایي د اور د تهران په هنګران بازار کې لګېدلی وو او شاوخوا 10 ګودامونه او هټۍ سوځولې دي. ویاند زیاتوي چې اطفایي د اور پرته له دې چې څوک پکې ټپي شي اداره کړې ده، خود راپور پر بنسټ ډېر مالی زیانونه یې خلکو ته راولې دي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده نن د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. په خبري مجله کې پر همدې موضوعاتو بحث کوو چې طالبانو واک ته له ستنېدو وروسته سربېره پر دې چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، هغوی له پوهنتونو زده کړو راګرځولې او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. په دې اړه چې په ټولې کې تېر دوه کاله هغه افغانان چې له افغانستان بهر یې، هغه ځوانان چې له افغانستان بهر ژوند کوي څنګه ارزوي، په دې اړه درته وړاندې راپور هم لرو او له یوې پیغلې سره به هم مرکه وکړو چې دوی اوس مهال له افغانستان بهر ژوند کوي. دا به هم را سره واورئ چې طالب چرواکو نن پیوی ناست کې ویل دي چې چری طالبان په خپل پالیسي کې اصلاحات را نوړي نو له ملت سره واټن په ډیرو دی دی په دې هم د راپور لرو په دې اړه به هم را سره واورې چې د ماشومان د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن ویل شي طالبانو په دوه کلن واک باندې کې د سروې شو ماشومان لدلې اته د سلنې د بیوزلۍ لامل سخت کارونه تړ شوې دي. دا شپتیرو دوه کلونو کې څومره ماشومان کار کول تړ شوې دي په دې اړه هم درته تفصیلی راپور لرو او همدارنګ د هغې څارنوالې د ژوند کیسه به هم درته ولرو چې د طالبانو په واک باندې کې په پټه ژوند کوي. نور مطالب هم شته ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یام ستړی مشي. د طالبانو د اوسنی حکومت د بیا واکمنیدو په دوي مکلیزه کې یو شمیر طالب چارواکو له ملت سره د وټن د ډیرېدو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړې ده. د چې د خبري چا کړې دي ورزو لمی سپیشل طالب جان ستړی مشي په خیر اغلی تاسو ته وایي چې نن د څرګندونې چا کړې دي او ولت څو
سلام فریده جان کار چې یو شمیر طالب چارواکي د دوی له اوسنۍ ادارې سره د افغانانو وطن ته متوجي شوې دي ځکه چې چارواکي په پرله پسې ډول د وضعیت د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. په هغو مراسمو کې چې په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې وخت د طالبانو د بیا ځل رسیدو په مناسبت نیول شوی وو پکې د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور لخپل پلویانو وغوښتل چې ملت سره کچلند وکړي. هغه خبرداري ورکړ چې کچارواکي د خلکو غوښتنو ته پام ونه کړي د مخکنی حکومت د چارواکو له برخلیک سره به مخامخ شي. د انجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ټولې حکومتي چارې یوازې ملایانو ته سپارل د بشري حقونو پراخه نقص ځپیدلی اقتصاد د افغانانو په ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو محدودیت او یو شمېر نور کارونه د دې لامل شوي چې افغانان د طالب له اوسني رژیم سره پراخه وټن واخلي او یا هم وطن پرېږدي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي له افغانانو غواړي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي. هغه چې نن د طالبانو د بیا واکمنېدې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې دا هم وویل چې له خپلو مخالفینو سره خبرو ته چمتو دی. همداسې د طالبانو د حکومت مخالفین نیوکه کوي چې طالبان په خبرو باور نه لري او نه غواړي چې له اوسني کړکېچ د افغانستان د بیستو لپاره بین الافغاني او ملي دیالوګ پیل کړي. هغه نیوکه چې نړیواله ټولنه هم د طالبانو په اوسني رژیم کوي او ترې غواړي چې د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو اوسنی کړکې کچتا حلاری پیدا کړی. د طالبانو حکومت نن په ټول افغانستان کې رخصتي اعلان کړي او په ټول افغانستان کې دا ورځ ولمنځله. خو د تیر کال په څیر پوځي مانونه نه دي کړي. تر خو یې په کابل کې جوړ شوی غونډې ته هم محدود شمیر لوړپوړي چارواکي راغلي وو. د طالبانو اوسنۍ حکومت داسې مهال د اګست له 15مې د ویاړ د ورځې په نوم یادونه کوي چې یو شمیر نور افغانان بیا دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. هغه نیټه چې د دوی له قوله له دوی ټول ارزښتونه او لاسته راوړنې واخیستلې. فریده جانې
ډېره زیاته مننه. کور ودان لیما سپیشلی و چې په کابل کې د طالب چارواکو د هغې ناستې په اړه باندې چې د اګست د 15مې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنۍ په پار باندې جوړه شوې وه او ځینې چارواکي پکې ویلي وو چې د طالب چارواکو افغان ملت ترمنځ واټن په ډېرې دوی دی. په همدې موضوع تم کېږو د ښځو د حقونو فعاله ډیوه په تنګ هم راسره مل شوې ده. اغلی ډیوي تاسو هم ستړي مشې په خیر اغلی که تاسو راته ووایي دغه دوه کاله چې په افغانستان کې تیر شول ستاسو پان باندې دغه دوه کاله څنګه ارزوي تاسو؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي فریده جانې. هم در رقم ستاسو همکار تعلیم جانې د خپل سلامونه احترام سره د کوم تاسو د تیلی د دې پروګرام ټول لیدونکو ته بلا شک چې د اخر دوه کاله هغه ورځې وي چې موږ هر ورځ غږ دې پورته کړی دی چې میرمنو ته باید هغه خپل کوم حقوق چې ورکړل شوي دي د خپل خانه هغه باید ورکړل شي. نن ورځ موږ تاسو ډیری کسان وینو چې د خپل هیواد نه راوځي. خو بیا نن ورځ په غونډه کې طالبان هم دغه غږ کوي چې دوی غواړي چې هیواد ته هغه کسان چې د هیواد نه وتلي دي هغوی بیرته خپل هیواد ته راشي. خو دې ته متوجه نه دي چې د هیواد په منځ کې هغه د زده کړې د قلم کسان چې دي هره ورځ په دې لاټه کې دي چې د خپل هیواد نه ووزي. موږ تاسو دوه کال کېږي چې نجونې په کورونو باندې کېنولې دي، مکتبونه دروازې بندې کړې دي، پانتونونه نشته دي، کار ته مېرمنې نشي تللی. همدارقه موږ تاسو ډېرې تکړه ژورنالیستان درلودلې لکه لیما جان غوندې، مجبور شول خلک چې د خپل هیواد نه راووزي او نور هیوادونو ته راړ شي. که چېرته زموږ تاسو په هیواد کې امکانات شته وای، د کار امکانات شته وای، د زده کړې امکانات شته وای، زه فکر نه کوم چې خلکو به دا هڅه کړې وای چې د خپل هیواد نه راووزي. نو د دوه کاله چې دوی په واکمنۍ کې دي، متاسفانه متاسفانه موږ تاسو هغه کومې لاسته راوړنې چې په آخرو شلو کالونو کې درلودلې هغو ته هم ادامه ورنکړله. موږ تاسو خپل هیواد نور هم چرته پرېښوله.
اخلی پتنګ دغه څرګندونو ته په کتو باندې چې نن په دغې غونډه کې مطرح شوې دي، ویل دي چې د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله یو څه رامنځته شوې ده. طالب چارواکي په دغې مسایلو باندې پوهیږي، ولې نه غواړي چې اصلاحات راشي په افغانستان کې؟
ګوره، دوی دې ته متوجه دي چې د مکتوبونو دروازې تړل هم صحیح کار نه دی. دې ته متوجه دي چې خلکو واټن ورسره پیدا کړی دوی په منځ کې، او دوی په دې باندې هم ښه پوهیږي چې خلک د خپل هیواد نه هر ورځ په تښتېدو کې دي. دوی په دې ټولو مسایلو باندې صرف خلاص دی، خو دوی دوه خاطر باندې چې کومې پروژې لپاره چې دوی راغلي دي، کومې پالیسي د لپاره چې دوی راغلي دي، چې دغه پالیسيان دوی باید مخته بوزي چې هغه زموږ تاسو د هیواد ملي ګټو ته زیان ورسوي. دغه دلیل دی چې نن ورځ هغه رښتینی افغانان چې دوی د څنګ سره درېدلې دي، چې هغوی غواړي چې هیواد پرمختګ وکړي، دغه پالیسيانو لامل دی چې دوی نشي کولای چې ډېرې
غلي پتنګیانې ساسې پان باندې مداغه کوم طالب چارواکي چې اوس په افغانستان واکمن دي، دوی افغانان نه دي او د یوې پروژې پلي کول لپاره افغانستان ته راغلي، ځکه د افغانستان د شاتګ سبب کیږي.
ګوره، زه هیڅ وخت دغه ادعا نه کوم چې فیلی واکمنۍ افغانان دي، دوی افغانان دي، خو متاسفانه زموږ تاسو هغه د افغانستان ملي ګټې دوی په نظر کې نه نیسي. موږ د دوی نه صرف شعار اورو، خبرې ونارو، هغه څه چې ضروري ګڼل کېږي چې باید په پالیسیانو کې بدلون رامنځته کړي، زموږ تاسو د ملي ګټو لپاره کار وکړي، موږ هغه څه نه پکې وینو. موږ هر ورځ همدا خبره وینو چې نن او سبا کې به د مکتبونو دروازې راخلاصې شي، د مهم مسله نه ده او دا ډېر زر به حل شي. مګر په دې کې دوه کاله ووتل او دوی چې نن د ادا کوي کې د دوی اصلاحات رانولي، نو ستونزې به سره به دوی مخامخ شي.
اخلي پتنګ دغه ټول ستونزو ته چې تاسو اشاره وکړه، د دې ټول ستونزو په پام کې نیول سره ستاسو پان باندې په تیر دوه کلونو کې د یو عادي افغان په ژوند کې څومره تغیرات راغلي دي؟
زه فکر کوم چې زموږ تاسو افغانستان خلک غریب شوي دي، هم فکران نارامه شوي دي. هغه امیدونه چې درلودل په داخلو دوو کالو کې هغه ټول د منځه تللي دي. موږ تاسو افغانان په مختلفو هیوادونو کې بیچاره شوي دي د دغې د پالیسیانو د له امله، او هغه افغانان چې په افغانستان کې دي ورځ تر بلې زه فکر کوم چې د عصابي تکلیفونو سره مخامخ شوي دي. کار نه لري، نه زموږ تاسو ځوانان کار نه لري په افغانستان کې، او میرمنې به په کورونو کې کېنولې دي. ذهنی فشارونه په داخلو دوه کالو کې ډېر زیات شوي دي. د هر افغان سره چې موږ تاسو په افغانستان کې خبرې کوو، دوه یې اساسي ستونزې هم د زده کړې ده او کار دی، چې په افغانستان کې نه کار شته دی ځوانانو ته، او دغې د څنګ سره چې هغه میرمنو به چې بیچارهګانو به چې کار کوله.
اخلي پتنګ که په لنډو کې دا هم راته ووایي چې وخت کم ده، تاسو د ښوونځیو یادونه وکړه، دا دوه کالو کې افغان نجونې له ښوونځیو سربېره له پوهنتونه هم راګرځول شوي، ستاسې په ان باندې آیا طالبان به آماده شي دې ته چې په دغې کال کې افغان نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي، او که بیا هم اجازه ورنه کړي دغه خالیګا چې رامنځته شوې ده د جبران وړ ده؟
ګوره، زه فکر کوم چې یوه ورځ هم جبران کېږي نه، چې موږ تاسو څوک ټول هیواد په کور کې کېنو او پرې نږدو چې مکتوبونو ته راړ شي، جبران نه لري. خو زموږ امید دی چې دوی هر څه مزر کېږي د مکتوبونو دروازې را خلاصې کړي. زما خپل تحلیل به دا وي چې زه فکر نه کوم چې تر څو چې دوی واکمن دي چې د مکتوبونو دروازې به موږ تاسو ووینو چې دوی به را خلاصې کړي. صرف کېدای شي که چېرته دوی په خپلو منځونو کې او د دوی په واکمنۍ کې کوم بدلون د ځینو اشخاصو رامنځته شي، امیدواري شته ده چې ځینې پرېکړې وشي چې هغه به زموږ تاسو ملي ګټو ته به ګټه ورسوي. خو په هغه کوم رقم شکل چې هغه کوم اشخاص چې فعلا ټاکل شوي دي په ځینو وظیفو باندې، زه فکر نه کوم چې د دغه اشخاصو په شتون باندې کوم بدلون به رامنځته شي.
کور ودن د خزه د حقونو فعال دیوا پتنګ و چې په افغانستان کې د طالبانو د تیر دوه کلنۍ په اړه خپل تحلیل سره شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو د ماشومانو د شخورنې صندوق یا سیف د چلډرن وای د طالبانو په دوه کلنۍ واکمنۍ کې د سرویشو ماشومانو لډلې 8.4% د بیوزلۍ له امله د سختو کارونو کولو ته اړ شوي دي. ورزو حسیب تلاش سیب تاسیم ستړي مشه په خیر راغلی. که تاسو راته وایئ چې په دغه راپور کې د افغان ماشومانو په اړه نور څه ویل شوي دي؟ تلاش سیب، که تاسو زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ تاسو وصل یاستئ. فکر کوم چې تلاش سیب زموږ غږ نه اوري. موږ به هڅه وکړو چې تلاش سیب ته بیرته ور وګرځو. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن د دغې راپور په اړه ونه تفصیل واورو. وایي په افغانستان کې 8.4% ماشومان سختو کارونو کولو ته اړ شوي دي. تلاش سیب، که تاسو زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان یا سیف د چلډرن وایي په تېرو دوو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، د دوی سروې شویو ماشومانو له ډلې 8.4% سختو کارونو ته اړ شوي دي. د سازمان نن د اګست په 15 د طالبان و د واکمنۍ د دوهم کال له پوره کېدو سره هم مهاله ویلي دي چې د بېوزلۍ له امله د ماشومان مجبور شوي دي چې د ځان او خپلو کورنیو د مالي ملاتړ لپاره سخت کارونه وکړي. یا سازمان همداشان ویلي دي چې د ماشومانو د کار په محل دغه ماشومان د کار په محل له سختو حالتونو سره مخ کیږي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان په راپور کې د هغې کارګرې ماشومې یادونه هم شوې ده چې د دغه سازمان په وینا په یوه سرحدي بندر کې د توکو د لیک پر مهال موټر ووهله او مړه شوه. که څه هم روښانه کړې نه ده، خو څو ورځې مخکې د تورخم په دروازه باندې هغه ماشومان چې له افغانستان پاکستان او پاکستان افغانستان ته د دوی په ناغه ګنډي یا هم تجارتي توکي چې دوی په قاچاقي ډول باندې انتقالوي او د موټر لاندې شوي مړه شوي وایي اشاره کړې ده. په راپور کې د واش شپږ او 1.1% سروې شویو ماشومانو له قوله ویل شوي دي چې د تیر کال په پرتله کم خواړه ورته رسیږي. په ورته وخت کې ځینې هغه ماشومان چې په کم عمر کې سختو کارونو ته مخه کړې وایي د بېوزلۍ له امله اړ شوي دي چې ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي او سخت کار له لارې دغه کار ترسره کړي. هغه ماشومانو چې له ازادي راډیو سره په دې برخه کې خبرې کړې وي هغوی په خپل ژوند کې له بېلابېلو کړاوونو کیسې کړي دي. په ورته وخت کې د وزیر خان په نوم د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي چې که ماشومان د لوبه او زده کړو په عمر کې سختو کارونو ته مخه کوي له زده کړو پاتې کیږي او په راتلونکي کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق داسې مهال په افغانستان کې د هغو ماشومانو په اړه چې د بېوزلۍ له امله سختو کارونو ته مجبوریږي راپور خپروي چې تر دې مخکې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا په افغانستان کې اوس مهال 3.2 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ باندې اخته دي. تازه نن د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د واکمنې د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره یو ژور بشري ناورین په افغانستان کې دوام لري. نوموړي د نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د میلیونونو ښځو او ماشومانو لاسنیوی وکړي.
مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن د راپور تفصیل شریک کړو.
د زمریا اسد په څلورشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ.
افغانستان کې پاتې کیږو. د جرمني خیریه ټولنو د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان بشري وضعیت ډېره تیاره ښودلې دي. دا چې په دغې راپور کې نور څه ویل شوي دي ورزو احمد تکل ته تکل صاحب تاسیم ستړي مشئ په خیر راغلی. که تاسو سره د دغې راپور نور جزئیات شریک کړئ.
سلامونه. د لوګي د لمین زوړلو د نړیوالې ادارې مشر الکا ګوټشالک
د جرمنی له ای آر ڈی ټلویزیون سره په مرکه کې د طالبانو له واکمنې دوه دو کال وروسته د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی دی. د جرمنی د خبری آژانس ٹی پی ای د راپور له مخې میرمن ګوتشالک د افغانستان وضعیت ډیر کړکیچن ښودلی او ویلي دي چې دا حالت هر ورځ د دې هیواد په لارو کوڅو کې لیدل کیږي. نوموړي وایي سره له دې چې افغانستان کې اوس جګړه نشته خو 10 میلیون وګړي د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او 9 میلیونه افغانان د نړیوالو پر بشري مرستو متکی دي. میرمن ګوتشالک وایي د 2022 کال په پای کې نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز نوې ستونزې وزېږولې. د لوږې د له منځه وړلو د ادارې مشر وایي که څه هم په افغانستان کې د دې مؤسسې په سلو کې 40 کارکونکي ښځې دي خو د هغې په وینا دوی مجبور وو چې د هرې ښځې د استخدام په برخه کې له طالبانو سره جلا خبرې وکړي. نوموړي همداراز وایي چې په هر ولسوالۍ یا ولایت کې د رغنیزو پروژو د عملي کولو په اړه باید دوی د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړي. پاینه حال کې په افغانستان کې د یوې بلې جرمني خیریه ټولنې مشر هم د تورته خبرې کړې دي. په کابل کې د جرمني د کاریتاس انټرنیشنل د مرستندوی مؤسسې مشر ستيفان ریکر له دویچلاند فونک رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې دوه خځې لا هم د دې په دې دفتر کې کار کوي خو اجازه نه د ورکړل شوی چې دفتر ته ولاړ شي بلکې باید له خپل کورونو څخه کار وکړي. ریکر وایي د کابل په واټونو کې د سوالګرو شمیر واضح ډول زیات شوی. وضعیت نا امیدونکی دی او ډیری خلک اوس هم غواړي چې له هیواده ووځي. ښاغلی ریکر وایي کاریتاس انټرنیشنل د طالبانو له چارواکو سره کاري اړیکې لري ځکه د ویزو د کار د جواز او یو لړ نورو چارو لپاره د اړیکو ته اړتیا لري. خدای زیاتوي چې دا اړیکې سیاسي نه دي. دای په عین حال کې یادونه کوي چې خپل کار ته هیله مند دی ځکه د امنیت له کېدو سره په لارو کوڅو کې د جنایاتو کچه راټیټه شوې ده. د کاریتاس انټرنیشنل د کابل د دفتر مشر د افغان میرمنو حوصله هم ستایلې ده. فریده جانې
ډېره زیاته مننه کور ودان احمد تکل و چې د جرمني خیریه ټولنې د هغه راپور په اړه باندې چې ویلي وو طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو دوو کلونو کې افغان میرمنې ځپلې دي. موږ سره تفصیل شریک کړو. اوس هم ورزو د هغو څارنوالانو او د عدلي او قضایي ارګانونو د کارکوونکو البته د خزینه کارکوونکو په اړه راپور ورو چې دوی په تهدید او تعقیب کې د طالبانو له ویرې په پټه ژوند کوي.
برادر بابت وظیفه بیشتر از یک هفته پیگرد ریاست استخبارات اینا بودند که تقریبا یک هفته
د پخوانی حکومت یو څارنواله چې په کابل کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په پټه ژوند کوي. د امنیتي ننګونو له کبله نه غواړي چې هویت یې څرګند شي خو وایي چې وخت د طالبانو له بیا رسېدو رئیس تر ګواښ لاندې ژوند کوي او حتی له کوره وتل ورته سخت دي.
هاینن مثل یک زندانی واری به بسیار
لکه یو بندی چه دیر کم او سخت ارتیا و لری لکه دکتر تتک موک لکوره نشو بطلی یو او رزدل تیو دوی ورزی بل زای دری ورزی بل زای
هغه وای چه دری کالای دلوی چاران ولی ده داخلی امنیت پرزد ده گوکونو ده قضیو چیرلو پا برخه که کار کرده ده ده هغی کار ده طالبانو داعش او نور هغو دلو ده جنگیاله و ده قضیو چیرل ول چه د پخوانی حکومت پر ضد جنگیدل.
سقوط دوری جمهوریت در واقع
د جمهوریت سقوط پر ټوله کې زما ټوله لپاره یو شوار سقوط وو. زل سلو سفر تاریخ کته شوم تر ټولو ناوړه وضعیت کې ژوند کوم او تر ټولو ناوړه اقتصادي وضعیت تیروم.
بدترین شرایط اقتصادی را تجربه میکنم.
دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د څارنوالانو ټولنه وایي وخت د طالبانو له بیا رسېدو رئیس د پخوانی حکومت له ډیر شو زیات څارنوالان وژل شوي او شاوخوا 40 تی تر نیول کېدو وروسته شکنجه شوي دي.
آماری که تا فعلا ما داریم 36 نفر از همکارای ما به شکل مرموز به شهادت رسیدن که در مجموع 26
رقش میره دمه خیلی چه تر و سلا رو زمو کشپک دیرش همکاران پر مرموز دو شاید شوی په ټوله کې د شپږ مشتنو د ترور خبرونو پر رسنیو کې خبره شوې. همدارس 15 سلوختنه چې د داخلي او بهرنۍ امنیت پر ضد جرایمو په برخه کې کار کوو او په مستقیمه توګه د طالبان او تروریستي ډلو د غړو په محاکمه کې ونډه درلوده تر نیول کېدو وروسته شکنجه شوې او لا هم د حاکم ډلې په بند کې دي.
ادارات برای لاکیم قرار دارند.
د طالبانو سرپرست حکومت په یو تازه اقدام کې د افغانستان لوی څارنوالۍ منحل او دغه عدلي بنسټ یې د احکامونو او فرمانونو د تعقیب او نظارت په عمومي ریاست بدل کړ. د بشري حقونو فعالان د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د عدلي او قضایي ارګانونو د کارکوونکو د برخلیک په تړاو اندېښمن دي.
گروهی که شاید در این مابین بسیار زیاد شکننده است زنای شاغل است که قبل از
با دیر دیل که چی سوک لگ دیر بد وزید سرمخمخ دی حقی خزی دی چه با پخوانی حکومتی کار کوا دخو خزونه یوازی خپلی دن دیل لس ورکلی بلکی لمشخص و امنیتی ننگون و سرمخمخ دی با زنگری توگه حق و خزو چی پا امنیتی و قضایی سکتور کیه کار کوا
داخل افغانستان در ترس سال حراس به سر می برند.
که څه هم طالبانو ویلي چې عمومي عفای اعلان کړی او څوک به په پخواني حکومت کې د کار له امله مجازات نه کړي، خو د طالبانو په تېرو دوو کلونو حاکمیت کې د پخواني حکومت پوځیانو، عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکو او د مدني ټولنې فعالانو د نیول کېدو، د بولو ورک کېدو او حتی د پخواني حکومت د پوځیانو د وژل کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. د بشري حقونو د څار بنسټ د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د طالبانو جنګیالیو د انتقام اخیستلو لپاره د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتیري وژلي دي. د پخواني حکومت ځینو کارکوونکو په تیرو دوو کلونو کې افغانستان پریښی، خو ځینې چې لکه د لوی څارنوالۍ د دغه پخواني کارکوونکي په ډول اوس هم د طالبانو تر حاکمیت لاندې پاتې دي، د طالبانو لخوا د نیول کېدو او مجازاتېدو په ویره کې په پټه ژوند کوي. د ژوند هغه شیبې چې راتلونکی نامعلوم او له ناهیلیو ډک دی.
همه می روند زندانی شده روان هستند، همه قانونمندی از بین می رود، حقوق بشر زیر پا می شود، ارزش یک انسان به خاطر انسان بودنش ارزش ندارد. متاسفانه که وضعیت بدتر از این می شود.
پاتر جمهوری نظام کې په ستره محکمه کې افغان څارنواله و چې زموږ خبریال نصیر احمد رحیم سره یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ژوند د خپل ژوند یوه برخه شریکه کړې وه. اوس هم ورزو خپل سپورتي خبریال ته چې د نړۍ او د افغانستان د سپورت لډګر مو خبره کړي.
سلامونه مې ومنئ. د اسپانیا د فوټبال ملي لوبډلې په نیمه پیلوبه کې سویډن ته ماتې ورکړه او په دې سره یې د ښځینه فوټبال نړیوال جام پیلوبو ته لار پیدا کړه. یادې لوبډلې نن د دوه د یو پر وړاندې سویډن له ماتې سره مخ کړه او د لومړۍ لوبډلې په توګه یې د سږنیو فوټبال نړیوال جام سیالیو پیلوبې ته ځان ورساوه. سبا به د کوربه آسټرالیا او انګلستان ترمنځ دویمه نیمه پیلوبه ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د اګست په شلمه نیټه له اسپانیا سره پیلوبه ترسره کړي او بایلونکي لوبډله به د اګست په 19مه نیټه له سویډن سره د دریم مقام لپاره سیالي وکړي. دا ولیدل چې د فوټبال د ښځینه فوټبال نړیوال جام د سږ کال په سیالیو کې 22 هیوادونو برخه درلوده چې په آسټرالیا او نیوزیلند کې دغه سیالۍ جریان لري. د افغانستان د تکواندو یوې ښځینه معلولې لوبغاړي په نړیواله کچه د سرو زرو مډال ګټلی دی. دغه لوبغاړی زکیه خدادادی نومیږي او په هالند کې یې سیالۍ ترسره کړي دي چې خپله اوکراینۍ او ترکۍ سیالان یې ماتې کړي دي. هغې په 40 کیلو وزن کې سیالۍ ترسره کړي دي او دا په روانو سیالیو کې لومړنۍ افغانه ده چې د سرو زرو مډال ګټي. باید وویل شي چې په دغو سیالیو کې نږدې 1.5 زر لوبغاړي برخه لري چې د 55 هیوادونو استازیتوب کوي. باید ووایو چې تیره اونۍ د افغانستان د نارینه تکواندو یوه لوبغاړي د جنوبي کوریا په G2 سیالیو کې چې علی اکبر امیری نومېده د سرو زرو مډال ګټلی و.
بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. په همدې سره زموږ پښتو خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي. درې خبری مجله کې جاوید نعیمی ستاسو کوربه دی.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.